په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په هلمند کې پر 215 میوند قول اردو د طالبانو د پرونی برید په اړه د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال غبرګون اورېدلی سي چې وایي په دې بریدونو سره د افغان ځواکونو روحیه نه کمزوري کېږي. د انتخاباتي کمیسیونونو د نوي کمیشنرانو د ګمارلو په اړه به هم راپور درواورو. نور راپورونه هم ستا د خبرونه مو تر 5 بجو ده. تر هر څه دمخه واصل وسل د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وایي.
سلامونه. دا هم د دې ساعت د خبرونو مهم سرټکی. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د هلمند په میوند قول اردو د تیرې ورځې حملې ته په اشاره سره وایي چې د افغانستان دښمنان له یو اړخه د سولې شعارونه ورکوي او بل خوا د دغه هیواد په امنیتي او دفاعي ځواکونو حملې کوي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په هغه ولایتونو کې چې د ډیرو واورو ورېدو له امله لارې بندې شوي لازم اقدامات شوي. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د 5 ورځنیو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه د باران له امله ځنډېدلې ده. دا هم بشپړ خبرونه. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د هلمند په میوند قول اردو د تیرې ورځې حملې ته په اشاره سره وایي چې د افغانستان دښمنان له یو اړخه د سولې شعارونه ورکوي او بل خوا د دغه هیواد په امنیتي او دفاعي ځواکونو حملې کوي. ښاغلی دانش نن په کابل کې د ارزونې د عالي ادارې د رئیس د پیژندلو مراسمو کې وویل چې افغان ځواکونه به په هیواد کې د تلپاتې سولې تر ټینګښته د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جنګ ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د هلمند په واشر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قول اردو پر مرکز په حمله کې درویشت افغان پوځیان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. په واشر کې د پرونی حملې مسولیت وسلوالو طالبانو اخیسته او د طالبانو یو ویان ندا کړی ده چې په دې حمله کې امریکایي عسکر هم وژل شوي، خو د هلمند د والی ویان د خبره رد کړې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي یو شمېر غړي د امریکا له متحده ایالاتونو غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار د شنبه پر ورځ آزادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې چاودنو او حملو دوام د سولې د روانو هڅو په وړاندې لوی ګزارونه وبلل. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې امریکایي چارواکي او طالب استازي تر 2 ورځې دمې وروسته نن په قطر کې بیا د سولې خبرې کوي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په هغه ولایتونو کې چې د ډیرو واورو ورېدو له امله لارې بندې شوي لازم اقدامات کړي دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن صلاحي نن په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې په ځینو ولایتونو کې شدید بادونو د دوی چارې ټکنې کړي، خو د دوی کاري پرسونل هڅه کوي چې بندې لارې خلاصې کړي. نوموړي د کابل کندهار د لوی لارې د خلاصېدو خبره هم وکړه او وویل چې دغه لار د یو ټیلر د چپه کېدو له امله د زابل په شاجوی سیمه کې بنده شوې وه. له دې وړاندې داسې خبرونه ورکړل شوي چې دغه لار د ډېرې واورې د ورېدو له امله بنده شوې ده او تېره شپه یو شمېر مسافر په دې لاره کې د مرګ له خطر سره مخامخ شوي وو. د افغانستان د مالی وزارت سرپرست محمد همایون قیومی په مانیلا کې د آسیا پراختیایي بانک له مرستیال شیکس کنچین سره په لیدنه کې د افغانستان او آسیا پراختیایي بانک ترمنځ د همکاریو پر پیاوړتیا، اقتصادي ودې او د بېوزلۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کړې دي. ښاغلی قیومی په دغه لیدنه کې په افغانستان کې آسیایي بانک لخوا پلي کېدونکي پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې او پیاوړتیا لپاره مهمې بللې دي. بلخوا د آسیا پراختیایي بانک مرستیال هم له افغانستان سره د خپلو دوامدارو همکاریو ډاډ ورکړی دی. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د 5 ورځنیو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه د باران له امله ځنډېدلې ده. د دغې لوبې پچه افغان لوبډلې ګټلې او تر دې مهاله یې په 3.3 ورونو کې د 2 وکټو په زیان سره 250 منډې جوړې کړې دي. د افغان لوبډلې لپاره حضرت ځازي وشپېته، رحمت شاه 450 او حشمت الله شهیدي 250 منډې جوړې کړې دي. له دې وړاندې افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې ایرلند ته په 5 وکټو ماتې ورکړې وه. او دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. سعودي عربستان د القاعده د وژل شوی مشر اسامه بن لادن له زوی حمزه بن لادن څخه تابعیت اخیسته ده. ریاض د اعلان پرون یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو د حمزه بن لادن په باره کې د اطلاعاتو د ورکولو په خاطر $1,000,000 جایزه کېښوده. ریاض په دې برخه کې توضیحات نه دي ورکړي چې ولې له حمزه بن لادن څخه تابعیت ګرځولی، خو د خبرې کړې ده چې د پریکړه یې د فبروري په 22مه کړې وه او اوس یې ټولو ته اعلان کړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي وو چې حمزه بن لادن د القاعده شبکې د مشر په توګه راڅرګندېږي. 30 کلن حمزه بن لادن د 2016 کال د جولای په میاشت کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه به د خپل پلار د وژلو غچ واخلي. او هندي او پاکستاني ځواکونو په کشمیر کې پر یو بل د توپونو ډزې کړې دي او دواړو لوریو یو بل ملامت کړی چې ډزې لومړی پیل کړې دي. د هند د پولیسو یو افسر نن ویل د کرشناګټي په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو د 13 شپې د ډزو پر مهال یو 30 کلن میرمن، د هغې یو 15 کلن زوی او 9 کلنه لور وژل شوي دي. هندي ځواکونه وایي چې تر دې وروسته دوی په ځوابي ډزو لاس پورې کړ. بل لور ته د عمر اعظم په نوم یو پاکستاني حکومتي چارواکي نن څرګنده کړه چې هندي اسکرو د کنټرول کرخې ته سیرمه پر کلیو ډزې کړې دي چې لامل یې یو هلک وژل شوی او 3 تنه نور ټپیان شوي دي، او د دې په ځواب کې پاکستاني ځواکونو ځوابي ډزې کړې دي.
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د پرونی برید په خبرګون کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه به له وسلوالو مخالفینو سره تر هغه جنګیږي چې سوله ټینګه سي. بلخو د افغانستان د سولې عالي شورا له امریکا غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې تر هر څه دمخه باید اوربند ته توجه وسي. د سولې د عالي شورا د اجرایوي پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسم یار:
ما از آقای زلمه خلیزاد میخوایم که این گفتگوهای خود که طالبا آغاز نکنه تا که از اینا موافقشان بگیره که آتش بس اقلا موقت اینها رعایت بکنن.
ده پوزی چارو کارپو شیر محمد کریمی بیاد وسلوال طالبانو ده فعالیتون زیاد دل او حمله ده سولی پخبرو که ده امتیاز خستلو لپره و حتی گرنی
ده سولی ده خبرو لپره همیشه دیده پره چه هر لوره ګټه واخلي، امتیازات واخلي، نو خپل ځان ښیي چې زه څومره قدرت لرم، څومره زور لرم، د زور نمایش کوي.
د انتخاباتو د خپلواکې کمیسیون یو ویاند وایي چې د دې کمیشنرانو تر ازل کېدو وروسته د کمیسیون په کارونو کې ډېرې ستونزې رامنځته شوې دي او له حکومت غواړي چې نوي کمیشنران ژر تر ژر ورمعرفي کړي.
زمون وختونه دغه دا څومره زه پوهېږي دوی باید په خپل کار باندې پیل وکړي تر څو د ولسي جرګې د پاتې ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې اعلان کړي.
په دوهمه نیمه کې 2 اونیز پروګرامونه لرو: حقیقت څه دی او تاندې څنګه. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال د هلمند په 215 میوند قلو اردو د وسلوالو طالبانو د پرونی حمله په خبرګون کې وویل چې د افغانستان دشمنان لیوی خوا د سولې شعار ورکوي او له بلې خوا د افغان امنیتي ځواکونو د منحل کولو هیله لري. سرور دانش نن په کابل کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه به تر هغو له وسلوالو مخالفینو سره وجنګیږي چې په هیواد کې بشپړه سوله ټینګه سي. ناجیه صافی په دې اړه تفصیل لري.
د هلمند په 215 میوند قلو اردو د وسلوالو طالبانو له حملې یو ورځ وروسته د افغان ولسمشر دویم مرستیال وای افغان امنیتي ځواکونه به تر هغو له وسلوالو مخالفانو سره وجنګیږي چې په دغه هیواد کې بشپړه سوله ټینګه شي. سرور دانش د شنبې په ورځ د بررسۍ د عالي ادارې د رئیس د معرفي کېدو پر مهال وویل د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې په داشن حملو سره د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزورې کړي.
د افغانستان دښمنان له یوې خوا د سولې شعار ورکوي او له بلې خوا د افغان اتلانو د منحل کولو او د دوی د ماتې په فکر کې دي او په دې ډول تروریستي کړنو غواړي چې د افغان ځواکونو روحیه کمزوري کړي، خو هغوی به دا هیلې ګور ته یوسي.
دا په داسې حال کې ده چې 13 شپه وسلوالو طالبانو د هلمند په 215 میوند قلو اردو حمله وکړه. د وسلوالو طالبانو ویان قری یوسف احمدي رسنیو ته د یو پیغام په استولو سره د دې حملې مسؤلیت ګڼلی. وسلوالو طالبانو دغه حمله غزای کې کړی چې یوه برخه یې د امریکایي پوځیانو د مرکز اړوند ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو استازي په قطر کې له امریکایي پلاوي سره د افغان سولې په مذاکراتو بوخت دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد به نن شنبې له دوه ورځنۍ دمې وروسته له طالب استازو سره خبرې لسره پیل کړي. خو پوښتنه دا ده چې وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکراتو پر مهال ولې خپلو حملو ته زور ورکړی. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل وویل
عملیات دیش تگی تیگی مغا طرف مقابل در لازم دسته لورترین احزارات ماره بیدونگ لگی.
در خغل یا مرخیل پا وینا ارتیا در چه در مذاکرات و پا در جریان که محاربوی احزارات زیاد چه. نموری در غشان ویل در افغانستان حکومت باید در ممکنه بریدونو در مخنیوی لپاره در خپلو کشفی او استخباراتی ادارو فعالیتو نپراخ کلی.
د ویچا یو شمیر پوهان بیا د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو زیاتېدل او حملې د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستلو لپاره یوه هڅه ګڼي. زموږ همکار اجمل تورمان د افغان پوځ له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمي سره په دې اړه مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې آیا د طالبانو حملې خو به د سولې خبرې نه زیانمنوي. نوموړي وویل
متاسفانه خبره خو داسې ده چې د دې سولې خبرې هر څومره چې مخ په وړاندې ځي د دې سیمې د منطقې حالات هم که چیرې مثبت خواته روان وي په دې باندې مثبت تاثیر لري او که لږ منفي خواته لاړ شي بیا نو منفي تاثیر لري. دا د هند او د پاکستان حالت د پخپله زموږ په وضعیت باندې هم اغیزه لري. که په یاد وي څو ورځې مخکې پاکستان کې یو چا دا خبره هم کړې وه.
بله، د پاکستان د پوزویان هم دا خبره کړې وه او په افغانستان کې دوی سفیر هم.
نو دا حالت د طالبانو د سولې مطلق د پاکستان په لاس کې دی. پاکستان چې هر څه ورته وایي، هر څه چې غوښتنه لري په دوی باندې تحمیلوي، کله پیشرفت وي کله په اصطلاح خنډونه پکې راشي. او بله خبره دا ده چې د سولې د خبرو لپاره همیشه د دې لپاره چې هر لوری ګټه واخلي، امتیازات واخلي، نو خپل ځان ښیي چې زه څومره قدرت لرم، څومره زور لرم، د زور نمایش کوي. دا هم یو طبیعي خبره ده. د په داسې حالاتو کې موږ هم کوشش کوو چې له خپل موقف نه استفاده وکړو، خپل موضوع وساتو او تعرضي پلانونه هم چې شروع شوي دي همدې له خاطره چې په طالب باندې فشار راشي، په نورو مخالفینو باندې فشار راشي، دوی هم عین کار کوي او دوی ته چې څه ویل کېږي هماغه کوي. نو دا د تعجب وړ هم نه ده تر ډېره حده پورې، ځکه چې دا به نور هم حملې به هم وشي. دا به تر څو چې سوله کېږي، اوربند کېږي، دا کارونه به ډېر وشي او د دې په اصطلاح متاسفانه سړی نشي ویلی چې د سولو د خبرو سره دا ټولې خبرې قطع کېږي. هر وخت چې
اوربند وشي، چې اوربند څومره مهم و چې باید اول د خبرو کې د طالب استازو امریکایي چارواکو ترمنځ په اوربند باندې توافق شوی وي.
اوربند خو ډېر مهم دی او دا خو د موږ غوښتنه هم ده. ولې دا خبره دا ده چې دوی اوربند نه مني، دوی نور امتیازات غواړي. هغه د خبرې هم چې دوی د امریکا سره روانې دي، دوی اساسي ټکیم دا دي چې مثلا خارجي قوتونه دي ووځي، دا د دوی مثلا اول شرط دی. او نور مثلا اوسنی حکومت د دوی په نظر تر اوسه خو دی اوسنی حکومت نه مني، همدغه دلیل هم دی چې دوی وایي چې موږ خبر نه ورسره کوو، دا مشروع حکومت نه دی. خو دا خو د دوی نظر دی، ولې زموږ په نظر خو دا حکومت خلکو انتخاب کړی، دا حکومت خو د خلکو حکومت دی، د خلکو د خوښې حکومت دی. نو دا چنې به وهل کېږي تر ډېره وخته، ولې د خلکو هیله دا ده چې تر هر څه د مخه باید اوربند وشي. او اوربند هغه وخت به کېږي چې دوی ته په اصطلاح پاکستان اجازه ورکړي چې د اوربند خبرې وکړي. نو خبره کلي ټوله د پاکستان په لاس کې ده.
د افغان پوځ په خوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې وایي د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې تر ډیره پاکستان طالبانو ته لوری ټاکي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو بیا هم د سولې اړوند موضوعاتو کې تم کیږو. د افغانستان د سولې عالي شورا له امریکا غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د غوښتنه وروسته له هغه مطرح سوی چې تېر ورځ په هلمند ولایت کې د طالبانو په یوې حملې کې 30 افغان پوځیان ووژل سول. اجمل تورمان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې خبرې او په دغه هیواد کې جګړه اوګه په اوګه په داسې حال کې چې قطر د طالب استازو امریکایي چارواکو تر دوه ورځني ځنډ وروسته نن بیا د سولې د خبرو کوربه دی. په هلمند کې د طالبانو په یو برید کې 30 افغان پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. روان وضعیت ته په کتو د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي یو شمېر غړي د امریکا له متحده ایالاتو غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې د اوربند موضوع ته لومړیتوب ورکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په هلمند کې د طالبانو وروستۍ حملې ته په اشاره سره وویل: دوی یقینا دا د سولې د پروسې پر مخ څپېړي دي. کوم کسان چې په دغو عملو کې داغلونی له دغو اعمالو او حمله کوونکو بدې خاطرې پیدا کوي، زه له امریکایي چارواکو له ښاغلي خلیلزاد دا غوښتن لرم چې تر کومه لا اقل طالبان موقت اوربند رعایت نه کړي، له دوی سره خبرې ونه کړي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې امریکایي چارواکي او طالب استازي تر دوه ورځنۍ دمې وروسته نن په قطر کې بیا د سولې خبرې کوي. دغه خبرې چې د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ پیل شوي د دوه ورځو لپاره روانې وي، چې تر ډېره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې د دوی تر وتلو وروسته به د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد نه کارول کېږي متمرکز وي. خو ورسره هم مهاله تېره ورځ د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې پر 215 میوان قولي اردو د طالبانو په یوې حمله کې 30 افغان پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. طالبانو د دغې پیښې د مسؤلیت په منلو سره ادعا کړې چې په دغه حمله کې امریکایي پوځیان هم وژل شوي، خو د هلمند والی ویان دا ادعا رد کړې ده. د راپورونو پر بنسټ طالبانو په یو شمېر نور ولایتونو کې هم خپلو وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا هم د جګړې لښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه لري.
په داسې موضوعګانو کې زه فکر کوم چې ښه خبره د اوربند وي چې هغه ډېر عاجله وشي. اوس هم دوی دواړو طرفو ته خاص ته وچي هغه مشکل چې دوی په منځ کې دي هغه نور چې اوږد نه کې هغه حل کې و چې د اوربند موضوع ته ژر ورسېږي.
سید اکبر هغه له حکومت او امریکایي ځواکونو هم غواړي چې هوایي بمبارۍ کوم چې په خبره یې تر ډېره پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي ودروي.
په د کابل شهر یو شمېر اوسیدونکي ټینګار کوي چې که طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني نو پایلې به یې اغېزمنې وي. اوسمهال امریکایي پلاوی له طالبانو سره په قطر کې په خبرو بوخت دي. د ازادي راډیو خبریالې فیروزې عزیزي د کابل شهر یو شمېر اوسیدونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په دې وروستیو کې افغانستان کې د سولې په اړه خبرې تودې دي او بحثونه پلی کیږي، او نن په قطر کې البته د قطر په دوحه کې د دوه ورځنی ځنډ وروسته د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ یو ځل بیا خبرې پیل کیږي او خبرې کیږي. موږ قبل کار ته راغلي وو او په همدې اړه غواړو د خلکو نظریات هم واخلو. دوی د مذاکرات په اړه څه ډول نظرونه لري او څه غواړي. دلته له ما سره د کابل کار یو اوسیدونکی ظاهر الله عرب را سره د یو دای د اقتصاد پوهنځي محصل لای. نو لدوی نه پوښتنه کوو چې دوی د مذاکرات په اړه څه نظر لري، مهرباني وکوي.
زما نظر د سولې په اړه دا ده چې اول خو افغانستان حکومت باید په دې کې داخل وسی کې د مذاکراتو کې. دوی ته ډیر زیات ضرورت محسوس کیږي چې باید افغانستان ته صلح راشي. ډیر وخت جنگ تیر شوی ده. زموږ نظر دا ده چې باید افغانستان حکومت په کې داخل وي، نو دا به ډیر زیات مؤثر تمام شي د سولې پروسې.
موږ بیا هم راغلو د کابل ښار یو بل اوسیدونکي سره، محمد ادریس حلیمی نومیږي. د دارالوکالا لري او د حقوقو او سیاسي علومو محصل دی. له دې هم پوښتنه کوو چې په دوحه کې چې کوم مذاکرات پیل شوي دي، په دې اړه دوی نظر څه دی، او بالاخره د سولې په تړاو له افغان حکومت او کوم کسان چې غواړي مذاکرات وکړي لغوی نه څه دی، مهرباني وکړئ.
مننه. ډیر ښه. دغه د صلح مذاکرات ډیر یو ښه پیله ده د افغانستان خاریانو ته چې په سو د حق یعنی امکانات د صلح برابر شو. نو طالبان زموږ غوښتنه هم دا ده چې راشي د صلح میز ته کینی، چون افغانان ډیره پیدلې او زریدلې خلک دي، ډیرو قربانیانې ورکړي دي، باید افغان حکومت سره کینی ناسته وکړي.
اوس په د انتخاباتو یو موضوع راواخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمیشنران ژر تر ژره معرفي کړي. د دغه کمیسیون مرستیال وایان ذبیح الله سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې د پخوانیو کمیشنرانو له اصل کېدو وروسته دغه کمیسیون له ستونزو سره مخامخ دی. فیروزه عزیزي په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو لخوا د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو لپاره تر رای ورکونې او د 14 ډیرو رای ګټونکو کسانو د نوملړ تر خپرېدو وروسته اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت نه غواړي چې دغه کمیشنران زر معرفي کړي. دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیشنرانو په نه موجودیت کې دغه کمیسیون ځینې کارونه او د پاتې ولایتونو د وروستیو پایلو د اعلانولو بهیر له ستونزو سره مخ دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نوو کمیشنرانو د معرفي کېدو څخه دوی هرکلی کوي او زموږ غوښتنه دغه ده څومره زیات کېږي دوی باید په خپل کار باندې پیل وکړي تر څو د ولسي جرګې د پاتې ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې اعلان کلیا او پورته وخت کې دراتونکو ولسمشرۍ ټاکنو ولایتي شورا ولسوالۍ شورا او د غزنی د ولسرګي ټاکنو د لپاره هم دوی خپل عملیاتي پلانونه پر مخ ویسي. تاسو پیږئ چې په دغه پروسه کې ځینې ستونزې مشکلات او هغه مغه مشکلات د دې باعث ول چې د کمیسیون رهبری نوی شي او په دې وتوانیږي تر څو دغه پروسه ته دوی اغیزمن تمام شي.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ولسمشریزو انتخاباتو ولس نوماندانو د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره کمیشنرانو ته رای ورکړي. سید اسمت الله مل، مولانا محمد عبدالله، محمد قاسم الیاسی، اورنگزیب، مسافر قوقندی، هوا عالم نورستانی، حبیب الرحمن ننگ، محمد یونس طغرا، چمنشا اعتمادی، محمد زاکر زکی، محمد حنیف دانشیار، گیتی، زهره بیان شینواره او سید قطب الدین رویدار هغه کسان دي چې تر ټولو زیات رای ګټلې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د قومي او جنسیتي ترکیب په نظر کې نیولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوي کمیشنرانو ورستای نوملړ به ډیر زر اعلان کړي. ښاغلی غنی د هوت په درويشتمه نیټه د یو فرمان په صادرولو سره د انتخابات قانون تعدیل کړ چې لمخې د دارالانشاګانو دوه رئیسان او د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره دولس کمیشنران اعزل شول. افغان ولسمشر دا اقدام د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو له امله تر شدیدو انتقادونو وروسته وکړ. لادي سر پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په توګه نویو کاندیدانو ته د رای ورکولو په پروسه کې وړتیا ونه بلکې اړیکې او ائتلافونه په پام کې نیول شوې دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف راشد اندېښنه ښیي او وایي ممکن دا شان غوراوی په کمیسیونونو کې د انتخاباتي ټکټونو د نفوذ لامل وګرځي.
فقط دا چې په افرادو باندې مخکې نه تقریبا بزنه ټکټونو په منځ کې توافق شوی وو او په راتلونکي کې دا څرګنده شوه چې کومې سری دوی لپاره ډېر مطلوبې وي. دا د موږ د اندېښنې وړ ده ځکه چې دوی باید هغه ظرفیتونو ته رای ورکړي او هغه افراد چې په ټاکنو پوهېدل په ټاکنو کې کار کړی وو تر حده پورې دغه وضعیت ته کنټرولولی سره هغوی ته باید رای ورکړل شي. اما دا چې د سیرو ته دوی فقط په خپل هغه سیاسي تمایلات او توافقات باندې رای ورکړله دا د موږ د اندېښنې وړ ده او ډارېږو چې سبا ته دوی په د کمیسیونونو کې ډېری اعمال نفوذ ونه کړي او د خپل افرادو طریقه د کمیسیون هغه اصلي منډه چې استقلالیت خپلواکي ده بې طرفي دغه مات نه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د انتخاباتو اړوند مدني ټولنو لخوا له معرفي شویو 15 کسانو یوازې دوه کسان د ډېرو ګټونکو رایو په نوملړ کې راغلي دي. د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش بیا د شنبې په ورځ په یوه ناسته کې ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمیشنرانو د غوروي لپاره د ولسمشرۍ د نوماندانو لخوا د رای ورکونې پروسه شفافه وه.
آزادی رادیو لوونه ترو.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي هڅې ګړندې کړې چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې د خلکو د اړتیاو سره سم یو شمېر سړکونه او پلونه جوړ کړي. د ترانسپورت وزیر د همدې هڅو په لړ کې نن له یو شمېر شرکتونو سره د سړک جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په هیواد کې د سوداګریزو او ترانزیتي فعالیتونو پراخولو ته په کتو پریکړه شوې چې په ځینو ولایتونو کې نوي سړکونه جوړ شي. دغه وزارت د شنبې په ورځ د هیواد په 15 ولایتونو کې د شپږو سړکونو د جوړولو تړونونه د سړک جوړونې له یو شمېر افغاني شرکتونو سره لاسلیک. د ترانسپورت وزیر یما یاری وویل د دغه سړکونو او پلونو له جوړېدو سره به د یو شمېر ولایتونو ولسوالۍ یو له بلې سره وصل او د سوداګریزو موادو لیږد رالیږد به اسانه کړي.
مجموع 47 کیلومتر سرک در بر میگیره و
دو بل دا سرکونه چه دو پلونه هم پکی دی و مجموع که وصل وقت کیلومتر او گدواله دی دغه تړونونو ارزښت په ټوله کې 1,240,000,000 افغانۍ دی چې د افغانستان د دولت له بودیجې نړیوال بانک او د هندوستان لخوا تمویلیږي. د بوبل په ننګرهار ولایت کې د بېسودو له پلنه تر عبدالخیلو پورې د 1,200 کیلومترو په اوږدوالي د سړک جوړول، د بلخ ولایت د مارمل په ولسوالۍ کې د 1,600 کیلومترو په اوږدوالي، په فاریاب ولایت کې له میمنې نه تر بل سراغ پورې د 9 کیلومترو په اوږدوالي، په همدغه ولایت کې د سباندې 9 کیلومترو په اوږدوالي له میمنې نه تر بل سراغ پورې د سړک کرېړول، په بدخشان ولایت کې د 9 کیلومترو په اوږدوالي د نخچیر د پله رغول، او په بلخ ولایت کې د 1,600 کیلومترو په اوږدوالي له مارمل ولسوالۍ نه د مارمل تر تنګي پورې د سړک جوړول د سړکونو او پلونو د جوړولو هغه پروژې دي چې چارې به یې په نږدې ورځو کې پیل او کیفیت به هم په دقت سره وڅارل شي. پخوا تر دې د فایدامې وزارت چې د ترانسپورت له وزارت سره لا نو یوځای شوی ویلي وو، په هیواد کې د لسګونو زرو سړکونو جوړولو ته اړتیا ده چې په وروستیو شاوخوا 3 کلونو کې په ګڼو ولسوالیو کې نوي سړکونه او پلونه جوړ شوي او خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي دي. د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون منشي موسی خان نصرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان په ډیری نو جوړ شوو سړکونو کې کیفیت په پام کې نه دی نیول شوی او د خلکو او د نقلي وسایطو ستونزې سمې نه دي هوارې کړې.
مهم دا دی چې کیفیت یې باید صحیح کال بعد بست بېرته دا مخامت سړک بدېږي او بېرته خرابېږي او چې بېرته د هغه ستونزو سره مخامخ کېږو. ابدو مراکبات هم چندانې وجود نه لري، نو د ژر جوړېدو ته تقاضا یې مریض کلک نه ده کړې ده، خو کیفیت یې ډېر مهم دی. نو بې کیفیته سړک مفهوم نه لري.
یوازې د ولسی جرګې ځینې غړي نه، بلکې د افغانستان اکثره خلک او موټر چلوونکي هم د هېواد د لویو لارو د سړکونو له ژر خرابېدو شکایتونه کوي. دوی ټینګار کوي چې د سړکونو د جوړولو ترڅنګ د هغوی ساتنه او څارنه هم مهمه ده، خو د سړک جوړونې د افغاني شرکتونو د مسؤلینو په استازیتوب چې تازه ورسره تړونونه وشول، ادریس نوري ژمنه وکړه چې د دغو سړکونو په جوړولو کې به کیفیت ته ډېر پام وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع واخلو. د هند او پاکستان پوځیان د کشمیر پر کنټرول کرښه پر یو بل ډزې کوي. دواړه خواوې یو بل د ډزو په پیلولو تورنوي. دا موضوع عصمت سروان تعقیب کړی دی چې اوس راسره په سټوډیو کې دی. تر اوسه خبرونې ته شر اغلی. آیا د دواړو خواوو ترمنځ لا هم دغه نشته روانه ده او تلفات هم لري که څنګه؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، له تېرې شپې راهیسې د دواړو خواوو د توپچي قواوو ترمنځ د توپ ګولۍ تبادله کیږي. د هند پولیسو نن شنبه ویل چې د پاکستان له لورې د توپ په ګولیو یوه مور او دوه ماشومان وژل شوي دي. دوی وایي چې د توپ ګولۍ بېګا د قربانیانو پر کور ولګېده. د پیښې ځای د کنټرول کرښې په اوږدو کې د پونچ سیمه بلل شوې. دا کرښه د هند او پاکستان د کشمیرونو ترمنځ تېره شوې، یا په بل عبارت دوه کشمیرونه سره جلا کوي. پونچ سیمه هم په پاکستاني کشمیر کې شته او هم په هندي کې. دا سیمه هم تقسیم شوې ده. هندیان وایي چې وژل شوې ښځه 40 کلنه وه او یو ماشوم 15 کلنه او بلې 9 میاشتو.
بله، خو هند بیا تر اوسه د ځوابي اقدام په اړه څه ویلي دي؟
هند ویلي چې د پاکستان له لورې د توپونو د ګولۍ ځواب یې ویلی دی. یوه پولیس چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې هندي پولیسو د کشمیر په هندواړه سیمه کې یو کور محاصره کړ او د دوی په وینا دوه سختریزي پکې وویشتل، خو کله چې نور امنیتي ځواکونه دغه کور ته لاړل چې مړي راوباسي، یو تن سختریزه یې ژوندی پاتې شوی و او پر امنیتي ځواکونو یې ډزې وکړې چې په نتیجه کې 4 تنه ووژل شول.
بله، یعنې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. بیا د دې په ځواب کې پاکستان هم څه اقدام کړی دی که څه؟
د پاکستان د حکومت یوه چارواکي عمر اعظم نن ویلي چې هندي پوځیانو په درنو وسلو په سرحدي کلیو بې توپیره ډزې کړې دي. یعنې پروای نه ده کړې چې نظامیان دي که ملکیان دي، له یو مخې ډزې کړې چې په نتیجه کې د دوی په وینا یو ماشوم وژل شوی او 3 نور ژوبل شوي دي. د هم وویل چې پاکستاني پوځیانو متقابلې ډزې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هندي پیلوټ له خوشي کېدو وروسته تمه کېده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به کړکېچ کم شي او یا به بیخي ختم شي، خو داسې نه ښکاري.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو د ازادي راډیو خبرونې راسره واورېدلې. خبرونه مو لا هم ادامه لري. تاسو کولی شئ چې زموږ راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس په کابل کې 4:30 کېدونکې دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز او هم ورپسې سپورتي خبرونه له واصل وسال څخه اورو.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د هلمند په میوند قلوردو د تیرې ورځې حملې ته په اشاره سره وایي چې افغانستان دښمنان له یو اړخه د سولې شعارونه ورکوي او بل خوا د دغه هیواد په امنیتي او دفاعي ځواکونو حملې کوي. د افغانستان د سولې علي شورا د اجرایه پلاوي یو شمېر غړي د امریکا له متحده ایالاتونو غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په هغه ولایتونو کې چې د ډیرو واورو ورېدو له امله لارې بندې شوي لازم اقدامات شوی دی. سعودي عربستان وایي د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن له زوی حمزه بن لادن څخه تابعیت اخیسته ده. او هندي او پاکستاني ځواکونو په کشمیر کې پر یو بل د توپونو ډزې کړې دي او د دواړو لورو یو بل ملامته کړې چې ډزې لومړی پیل کړې دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د 15 ورځنۍ لوبو د لړۍ دوهمه لوبه د باران لامل ځنډیدلې ده. د دغې لوبې په 4 افغان لوبډلې ګټلې او تر دې مهاله په 8.3 ورونو کې د 2 وکټو په زیان سره 250 منډې جوړې کړې دي. د افغان لوبډلې لپاره حضرت ځاځي وشپېتر، احمد شاه 450 او حشمت الله شهیدی 250 منډې جوړې کړې دي. له دې وړاندې افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې ایرلند ته په 15 وکټو ماتې ورکړې وه. د باران د ودرېدو په صورت کې به د ایرلند لوبډله توپوهنې ته کتشی. او د خوست ولایت د هاکی سیالۍ وتلولي د نادرشاه کوټ لوبډلې وګټله. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ په یاد ولایت کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د دوو ورځو لپاره ترسره شوې. د ورزش ریاست په خبره د ببرک غازی لوبډلې په دغو سیالیو کې بیا دوهم مقام خپل کړ. دغه سیالۍ په خوست ولایت کې د افغانستان د هاکی فدراسیون په همکارۍ ترسره شوې. بلخوا د افغانستان د هاکی فدراسیون رئیس مصطفی سادات ته د هاکی د آسیایي فدراسیون لخوا د غوره کړنو ایوارډ ورکړل شو. دغه جایزه نوموړي په جاپان کې د هاکی په نړیوال کانفرنس کې ورکړل شوې ده.
تاسو ازادي رادیو اوریدو سنوس په حقیقت صدای او تاند څنګه ونیس پروګرامونه یو په بل پسې په همدې ترتیب سره ورو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي د حقیقت صدې په یو بل ونې خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو د کمزوري خدماتو او لوړو بیو په وړاندې د خلکو شکایتونه مخ په ډیریدو دي. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي هڅه کوي د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. په افغانستان کې اوسمهال 4 خصوصي او یو دولتي شرکت مخابراتي خدمات وړاندې کوي، خو خلک وایي چې دغه خدمات معیاري نه دي او باید دولت په دې برخه کې خپل هلې ځلې تیز کړي. حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې په همدې مسلې باس کوو. په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومند د افغانستان د مخابراتو له وزیر شهزاد ګل اریوبی سره مرکه کړې ده.
وزیر صاحب مننه لږ وخت مو راکو سو په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو د وسنی وضعیت په اړه یو لنډ بحث تاسو سره لرو. قسم موږ د روان کال په روسي شبو کې په روسي ورځو کې کته سو د روان کال کې د مخابراتي خدماتو په برخه کې هغه مهمه لاسترونه ته اشاره وکړي چې په دې کال کې تاسو کومه مهمه لاسترونه درلودلې.
من څه مننه کوم د تاسو د رادیو تلویزیون لارې لیدونکو ورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا آی سی ټی یا د مخابراتي خو سکتور دی، په دې کې تر 3 میلیارډ پورې ډالر پورې سرمایه گذاری شوې ده. تر 1.5 لک پورې مستقیم غیر مستقیم خلکو ته کار پیدا شوی ده. خاتن خاچ ورکولې کیږي، په معیاري هغه پوندې سکتور کې ورکولې کیږي. زمونږ څو غټې لاستر وړنې در سره شریک کوم. لومړی په سر کې د ټول نه زیات عواید زمونږ وزارت راټول کړي دي چې 8.8 تقریبا 9 میلیارډ تر رسیدي دومره اوید. او څه قرضه پروشن پاند هغه کبر سره وکړو څه کم نه میلیارډ ته رسیږي دا دومره عواید مو راټول کړي دي. دوم په دې سکتور کې هغه ځای کې چې مخابراتي خدمات نشته دي رسیدګي سکل ورته شوی دی، لکه هلمند کې ستونزې وي بعضې کې چې خدمات نه والته ورسې، په بدخشان کې او په پکتیکا کې او په نورو ولایتونو کې مخابراتي بل غټ کار شوی دی. 4G خواته ولاړلو افغان بسیم شروع کړی دی، ایم ټی این اوس په امتحاني حالات کې دی، اتصالات هم آماده دی، سلام روشن ټول آماده دی چې 4G خدمات وکړو. یو زمونږ بل وصل ټلیکا